بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو قدر منوردونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د تهران رادیو له مازیګرنیو ساعته خپرونې سره زه علي اصغر عابدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. نن د شنبه ورځ د 1404 کال د وري د حمل د میاشتې جشن نیټه او د 2015 میلادي کال د اپریل 19 نیټه ده چې د شوال د میاشتې له شلمې سره سمون خوري. قدرمنو اوریدونکو، نن به هم خبرونه د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به له ایران سره د خبرو اترو په اړه په امریکا کې د اسرائیل رژیم د کارډنګونو پاکله یوه سیاسي تبصره درته وړاندې سي. له هغه وروسته به هم د ایران او د افغانستان مطبوعاتو ته یوه کتنه وکړو. ورپسې به هم د رڼا سرچینې د معنوي خپرونې یوه تازه برخه واورئ، او په پای کې به هم تلپاتې وژمې خپرونې ته غوږ سئ. چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یوه ساعته پروګرام ختم سي، او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsodai.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی، او تاسو کولای سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همداشان پښتو نه نیوی ات yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس سئ، چې تاسو له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریکولی سئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرون ته. د مهمو خبرونو لنډیز: په ایټالیا کې د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو دوهم پړاو پیل سوی. په بیروت کې د ایران سفیر د مقاومت بې وسلې کول د سیمې د هیوادونو په وړاندې د سبه للې ده. د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې زلزله سوې. امریکا له حماس غورځنګ سره د مستقیمو خبرو اترو غوښتنه کړې، او یمن د امریکا یو بله پرمختللې بې پیلوټه الوتکه په نښه کړې ده. ایزانو اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر نن شنبه په روم کې له خپل ایټالیایي سیال سره لیدنه وکړه. د تسنیم خبری آژانس له راپور سره سم د ایران خارجه وزیر سید عباس رخچی چې د ایران او امریکا د غیر مستقیم مذاکراتو په دوام پړاو کې د ګډون لپاره روم ته په سفر تللی دی، نن سهار د ایټالیا د بهرنی چارو وزیر انتونیو تایانی سره لیدنه او خبرې اترې کړي دي. د ایران خارجه وزیر په دې لیدنه کې د ایټالیا خلکو ته د عیسویانو د اختر مبارکي ورکړه، او له خپل ایټالیایي سیال څخه مننه وکړه چې له عمان سره د همغږۍ له لارې د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب کوي. هغه همداشان په دغه لیدنه کې د ایټالیا د خارجه وزیر سره د دواړه هیوادونو ترمنځ د اړیکو وروستی وضعیت او نړیوالو پرمختګونو په اړه بحث او تبادله نظر وکړ. د ایران د بهرنی چارو وزیر ډیپلوماسۍ ته د ایران په ژمنتیا او نورو هیوادونو سره د ایټم مسلې په سر اوږدمهاله تعامل ته په اشاره سره یادونه کړې ده چې اوس د ټولو اړخونو لپاره د ګټې اخیستنې فرصت برابر دی، ځکه چې د ایران اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د بندیزونو د لیرې کېدو او د خپل مشروع حقوقو د ترلاسه کولو په بدله کې د خپل سوله ییز ټیم پروګرام په هکله ټول شکونه او اندېښنې له منځه یوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایټمی پروګرام سوله ایز ماهیت ته هم اشاره وکړه، او د ایرانیانو د دینی او ملي ارزښتونو له مخې د ډله وژنو وسلو د حرمت یعنی حراموالی یادونه وکړه. هغه سیونیستي رژیم د ایټمی وسلو څخه پاک منځني ختیځ ته د رسیدو په وړاندې یوازنی خنډ وبلل، کوم چې د نسل وژنې قانون ماتون او د سیمې وادونو په وړاندې په یرغل سره د نامنیو د زیاتولو او پاینال کې د ایران په خلاف د زهرجن تبلیغاتو د ترسره کولو هڅه کوي. د باسي رخچي هم دا شان ټینګار وکړ چې اروپا او نړیواله ټولنه باید د دې په وړاندې د تحملي کلیشهګانو پرته یوه مسؤولانه دریځ غوره کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تاجانی د ایران د خارجه وزیر په مشرۍ له ډیپلوماتیک پلاوي څخه پرکلی سره د ایټالیا لپاره د دې خبرو اترو د کوربتوب ارزښت مهم وبلله. هغه د ایران او ایټالیا ترمنځ د اوږدې اړیکو یادونه کړې او له ایران سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره لیوالتیا څرګنده کړه. هغه ټینګار وکړ چې ایټالیا د ایران او امریکا د خبرو اترو د بریالیتوب لپاره هر ډول مرستو ته چمتو ده. د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو دوهم پړاو په روم کې پیل شو. د ایران د اسلامي جمهوریت او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو دوهم پړاو نن غرمه شنبه په روم کې پیل شوی. د ایران او امریکا د خبرو اترو دا پړاو به د تیر پړاو په څیر په غیر مستقیم ډول په لیکلي او شفاهي بڼه د عمان د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب ترسره سي. د ایراني چارواکو په وینا د دفاعي وړتیاو او سیمه ییزو مسلو په ګډون غیر اټومي مسلې د خبرو اترو موضوع نه ده او نه به وي. د ایران د اټومي زیربناوو او وړتیاو له منځه وړل به په هیڅ ډول د بحث موضوع نه وي. د خبرو اترو په دوهم پړاو کې به هڅه وسي چې د خبرو اترو عمومي چوکاټ په اړه سلا مشورې او هوکړې ته سر ورسیږي. په لبنان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د مقاومت د بې وسلې کولو پروژه د سیمې د هیوادونو پر وړاندې یوه روښانه توطیه وبلله او ټینګار یې وکړ چې د مخنیونکي ځواک موجودیت د ملي واکمنۍ او خپلواکۍ څخه د دفاع په لومړۍ کرښه کې ده او باید له خطرې سره مخ نیسي. په لبنان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر مجتبی امانی په خپل ټویټر پاڼه یا ایکس پاڼه کې د حزب الله د خلیل صلاح په اړه د مطرح سیو خبرو په غبرګون کې ولیکل. د خلی صلا پروژه یو روښانه د سیسده چې د یوادونو پر وړاندې ترسره کیږي. په داسې حال کې چې امریکا د سیونیستي رژیم لپاره تر ټولو نوې وسلې او توغندۍ ورکوي، نورو هیوادونو ته چې غواړي خپل پوځونه پیاوړي او مسلح کړي خنډونه جوړوي او د مختلفو پلمو په کارولو سره د نورو هیوادونو د وسلو د زیرمو د کمولو یا له منځه وړلو لپاره فشار راوړي. هغه زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت د سیمې دولسون لپاره د دې توطیې خطرات او ګواښونو ته متوجه دی. موږ نورو ته خبرداری ورکوو چې د دښمنانو په چل کې دی نه راځي. د مخنیونکي ځواک ساتنه د خپلواکۍ او ملي واکمنۍ څخه د دفاع لپاره لومړۍ کرښه ده او باید په خطر کې ونه لویږي. بل خبر دا چې د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمو کې نن تر غرمې مخکې یو زلزله سوی ده. د دې زلزلې کچه 15.8 درجه بلل سوی. د راپورونو په اساس د دې زلزلې مرکز د بدخشان په شکاشم کې 4.9 کیلومتره تر ځمکې لاندې بلل سوی. د زلزلې ټکانونه په پېښور، اسلام آباد، لاهور او کشمیر کې هم احساس سوی دي. په ځینو سیمو کې خلک د ودانیو د ټکانونو په سبب بهر وتلې دي. د افغانستان او تاجکستان له سرحدي سیمو لا د دې زلزلې په سبب د احتمالي اوښتو زیانونو او مرګ ژوبلو په اړه کوم راپور نه دی خپور سوی. بل خبر ده چې د پاکستان خارجه وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته رسیدلی دی څو د افغان چارواکو سره د مختلفو موضوعاتو په اړه بحث او تبادل نظر وکړي. په دې هکله زموږ خبریال له کابل څخه یو راپور چمتو کړی دی.
د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په مشرۍ د پاکستان حکومت یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته راغلی او د سرپرست حکومت له چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د سرپرست حکومت د ویان مرستیال ملا حمدالله فطرت ویلي چې ښاغلي ډار ته په ار کې د ریاست الوزرا د دفتر عمومي رئیس ملا عبدالواسع لخوا هرکلی ویل شوی دی. ښاغلی فطرت زیاتوي چې یاد پلاوی د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو پر پراختیا سربیره په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د اجباري اخراج موضوع په اړه خبرې کړي دي. نوموړی زیاتوي چې د پاکستان دغه پلاوی به د بهرنیو چارو وزیر سره هم په دوه اړخیزو اړیکو او نورو مهمو موضوعاتو خبرې اترې ولري. دا پاکستانی پلاوی په داسې مهال کابل ته راځي چې تازه د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر درلود. ښاغلي عزیزي کابل ته له بیرته ستنېدو وروسته دغه سفر له لاسته راوړنو ډکو باله او زیاته یې کړه چې د افغان کډوالو د راستنېدو موضوع به په کابل کې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ بحث وشي.
به مقابات صحبت داشتیم. باز پیشنهادشان همی بود که هیئت بعدی از طرف کشور پاکستان میان به سرپرستی وزارت خارجه که همچنان معاون صدر اعظم هستند سفر می داشته باشند در قبال مهاجرین تمام برنامه هایی را که ما پیشنهاد کردیم شنیدن و انشالله مسائل بعدی در خود کابل بحث میشه با امید خداوند. ما یقین دارم که از این سفر ما و سفر بعدی که مسئولین بلندپایه پاکستان میه انشالله یک نتیجه خوب میداشته باشیم.
هیر دینه میشه در افغانستان و پاند پاکستان زنگره اصازه محمد صادق خان او دیاشمیر وزارتون و اصازه هم پده سفر که در نموری ملتیا کوین. لدی وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان هم د همغږۍ د ګډو کمیټې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته سفر کړی و. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
د خبرونو دوام. امریکا له حماس او غورځنګ سره د مستقیمو مذاکراتو غوښتنه کړې ده. د اسرائیل هیوم ورسپانه د یوې اماراتي رسنۍ په حواله خبر ورکوي چې د امریکا حکومت د حماس د جګپورو چارواکو سره د خبرو اترو لپاره بیا ځلې د لیوالتیا اظهار کړی دی. دا خبر لا تروسه د امریکایي چارواکو لخوا تایید سوی نه دی. د اسرائیل هیوم او آرام نیوز راپورونه ښیي چې امریکا د حماس رهبرۍ سره د مستقیمو خبرو اترو په لټه کې ده. د دې خبرو هدف د اسرائیلي بندیانو د ازادۍ لپاره یو توافق ته رسیدل دی. د راپورونو له مخې د دې خبرو اترو ځینې مهم ټکي په لاندې ډول دي. د دغو سرچینو په وینا د دې خبرو هدف دا دی چې له حماس سره اسرائیلي امریکایي اسیر ایدن الکساندر خوشي او د یو شمېر امریکایي مړو جسدونه ورتسلیم سي. تر اوسه پورې دا موضوع د امریکا چارواکو لخوا تایید سوې نه ده چې د دې موضوع په اړه د دوی رسمي دریځ څه دی. بل خبر دا چې یمن د امریکا یوه بله پرمختللې بې پیلوټ الوتکه ویشتلې ده. رسندوی سرچینې اعلان کړی چې د دې هیواد په اسمان کې یوه ام کیو 9 ریپر بې پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. د یمن د وسوالو ځواکونو ویاند یحیا سری په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه بې پیلوټ الوتکه د یمن د الحجې په ولایت کې د هوایی دفاع د سیستم له لورې په نښه شوې ده. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان زیاته کړې ده چې دا څلورمه بې پیلوټ الوتکه وه چې په تیرو دوو اونیو کې د یمن د ځواکونو لخوا په نښه کیږي. په ټوټل کې د امریکایانو 19 پرمختللې بې پیلوټې الوتکې د یمني ځواکونو لخوا ویشتل شوي دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان د اوکراین د ولسمشر ادعا چې وایي چین روسیه ته وسلې ورکړې دي بې ځایه او بې بنیاده ادعا بللې ده. د چین د خارجه وزارت ویاند لینجیان ویل چې بیجنګ له مسکو سره د نږدې اقتصادي اړیکو د پاللو په ترڅ کې د اوکراین په مسله کې تل بې پلوه پاته سوی او هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې. دا په داسې حال کې دی چې په تیرو ورځو کې د اوکراین ولسمشر زلنسکي په یوه خبري کنفرانس کې ادعا کړې وه چې چین روسیه ته ګڼ شمېر وسلې او مهمات استولې دي او حتی چین د روسیه په خاورې دننه کې د وسلو تولید ترسره کوي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان چې وایي چې هیواد یې د اوکراین په مسله کې هیڅ یو لوري ته وسلې نه دي ورکړي. هغه یادونه وکړه چې د اوکراین په وړاندې د چین اصولي دریځ د اوربن خبرې اترې او سولې په ضرورت ټینګار کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په سوریه کې د خپلو سرتیرو شمیر ترزرو هم راکموي. د پنتاګون ویان شان پارنیل په خبره د سرتیرو د کمش امر د دې هیواد د دفاع وزیر له لوري ترسره سوي. د دې راپور له مخې په سوریه کې پاتې سرتیري به د داعش په وړاندې مبارزه کې ونډه ولري. د امریکا ولسمشر ترامپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړی پړاو کې په سوریه کې د امریکایي سرتیرو حضور ته د شک په سترګه کتل او د دې سرتیرو د وتلو امر یې ورکړی و. بل پلو عراق تر 2016 کاله په دغه هیواد کې د امریکایي ماموریت د پای ته رسېدو او د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. په سوریه او عراق کې امریکایي سرتیري د تایش وسلوالي ډلې پر ضد د مبارزې په موخه حضور لري. دا هغه څه دي چې پنټاګون وایي. خو کارپوهان وایي چې امریکا په سوریه کې له داعش سره د مبارزې لپاره نه بلکې د داعش د روزنې لپاره خپل پوځونه هلته ساتلي دي او له بلې خوا بیا د اسرائیل رژیم ملاتړ هم ترسره کوي. د روسیې د بهرنۍ چارو استخباراتو د ادارې مشر ویلي چې د لویدیځ هیوادونو لپاره بې ثبات افغانستان ډېرې ګټې لري. د 8 صوب له راپور سره سم د روسیې د بهرنیو استخباراتو ادارې مشر سرګی نارشکین ویلي چې د اوسنی افغانستان د حکومت د نړیوالې پیژندنې په وړاندې تر ټولو ستر خند د لویدیځ هڅې دي چې په دې واد کې بې ثباتي غواړي او په دې ډول غواړي خپل جیوپولیټیکي مخې ته ورسیږي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو موقت حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د پراخ بنسټ حکومت جوړولو او د ښځو د حقونو د رعایتولو په څیر شرطونه یې په پام کې ورته نیولي دي. خو نارشکین ویلي چې لویدیځ هیوادونه لا هم د افغانستان شتمني کنګل کړي او پر کابل یې بندیزونه جاري ساتلي دي څو له دې لارې افغانستان کې بې ثباتۍ ته لمنه ووهي. دا خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د ایران د اټومي خبر اترو پروګرام په اړه په امریکا کې د اسرائیل د پخواني سفیر کیسې ته یو کتنه کو هیله ده تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړي. په امریکا کې د اسرائیلو پخواني سفیر مایکل اورن په یوه مقاله کې له ایران سره چلند د اسرائیل لپاره ډیر پیچلی سو تر عنوان لاندې د ایران د اټومي مسلې په اړه د ټرمپ د ادارې د چلند په اړه د دې رژیم ادعاسوي اندېښنې څرګندې کړې دي. امریکا کې د اسرائیلو پخوانی سفیر مایکل اورن په دې مقاله کې ځینې غلط معلومات هم وړاندې کړي دي. دا هغه په وینا د امریکا او ایران د اټومي خبرو اترو له بیا پیل سره اسرائیل له نویو ننګونو سره مخ شوی دی او د پوځي انتخاب په پریښودلو سره اسرائیل باید له واشنگتن سره مستقیمې خبرې اترې وکړي، امنیتي تضمینونه ورڅخه ترلاسه کړي او د احتمالي تړون خطرونو لپاره، یعنی د ایران او د امریکا ترمنځ د احتمالي موافقې د خطراتو لپاره چمتووالی ونیسي چې کولی سي ایران او د هغه ملګري نور هم پیاوړي کړي. سره له دې چې سیونیس رژیم د 1943 میلادي کال د می په میاشت کې د خپل ناروا شتون له اعلان راهیسي په لویدیځ آسیا سیمه کې په دوامداره توګه بغاوت ته لمن وهي او ګڼ شمېر جنګونه یې پیل کړي دي او اوس د غزې د جګړې په 18 میاشت کې د لویدیځ په ځانګړې توګه د امریکا په پراخ ملاتړ سره د سیمې د مظلومو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو قتل عام ته دوام ورکوي. په تیرو 16 کې په سیمه کې د ناکرارۍ او بې ثباتۍ د مسؤل په توګه د ایران د ښودلو لپاره ډېرې هڅې کړي دي. په داسې حال کې چې هڅه کوي تهران د ترهګرۍ د ملاتړي په توګه وښیي، که څه هم ایران په وار وار ویلي چې د خپل بهرني سیاست د اصولو او د ازادۍ غورځنګونو د ملاتړ سره سم د فلسطین د مقاومت ډلو او سیمه ییزو غورځنګونو لکه د حزب الله غورځنګ، د یمن انصار الله غورځنګ او په عراق کې د ولسي تحرک ځواکونو ملاتړ ترسره کوي. بخښنه غواړم. له خپلو بل دا چې د مقالې لیکوال دا پوښتنه مطرحوي چې اسرائیل اوس څه کولای سي کله چې د دوی پوځي انتخاب په یقیني ډول له میز څخه لیرې ښکاري. هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل باید د بدترین سیناریو لپاره چمتووالی ونیسي، یوه داسې موافقه چې ایران پیاوړی کړي پرته له دې چې واحد سنټرفیوج غیر فعاله کړي. دا ډول تړون ایران ته اجازه ورکولی سي چې حماس او حزب الله بیا ځلې له سره پیاوړی کړي. له کلونو راهیسې امریکا له اسرائیلو سره یو ځای ایران د پوځي اټومي پروګرام په درلودلو تورن کړی، سره له دې چې هیڅ شواهد هم نه دی وړاندې کړی او د دې پلمې لاندې د ایران په وړاندې پراخ سیاسي اقدامات او بندیزونه لګولي دي. خو د دې موضوع په اړه د امریکا له دریځ سره په ښکاره تضاد کې د امریکا استخباراتي ټولنې د ولسمشر او ترامپ او نورو جکپور امریکایي چارواکو د تکراري تورونو په پټه په خپل وروستي راپور کې دا منلې ده چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي. د ایران په اړه په خپل ملي ورسی راپور کې چې د 2015 میلادي کال د مارچ په 15 خبر شو، د امریکا د ملي استخباراتو مشر تولسی گابارد ویل د امریکا د استخباراتو ټولنه لا هم په دې باور ده چې ایران اټومي وسلې نه دي جوړې کړي او نه هم د هغه د جوړولو په لټه کې دی. د اسرائیلو هڅې تل د دې لپاره وي چې امریکا وهڅوي چې د ایران پر ضد له پوځي لارو چارو څخه کار واخلي. نیویورک ټایمز د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې ټرمپ د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیلو پلان سوی برید لغوه کړی دی، د دې لپاره چې د اسلامي جمهوریت د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې ترسره سي. د راپور له مخې برید د 2015 کال د مې لپاره پلان سوی و او ټاکل سوی وه چې لږه تر لږه یوه اونۍ لپاره دوام وکړي. دا و د نن ورځې سیاسي تبصره. در من اوریدون کو د پروگرام لا دوام سره ساسو په خدمت کیو وسپهما تاسو ته د ایران او د افغانستان په مطبوعاتو یو کتنو کړو په دې اړه به تاسو ته یو مطلب وړاندې کړو. لاغه ورسه به هم د رڼا د سرچینې د معنوي خپرونې یو تازه برخه واورئ. ورپسې به هم د تلپاتې وژمې خپرونې ته غوږ سئ چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازدیګرنی پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. اوس هم زموږ سره ملا وسئ او مطبوعاتو ته غوږ سئ.
روت پانو ته کتنه
در من اوریدون کو زمر سلام نو نیکی هیلی و منی دا پروگرام پا دا برخه کی زادی از خرابی دی لخپل گران همکار
جمیل حسین بنگس سرا
استاسو دران و زور تازیر سیویو چی مطبات دا کتنی دا خبرونی یا تازه برخه تاستا وراندی کرو. لمرای به هم دا ایران دا اسلامی جمهوریت تا ور پسی با دا افغانستان ورسپان تا کتن و کرو. البته دا وی لندی دا مینه ورسپان
ایزنو لومړی هم رازو د تهران چاپ جوان ورسپانې ته چې بیلابیل بهرني او داخلي موضوعګانو ته انعکاس ورکړی دی. یو لټولو مهمه موضوع هم د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت امام خامنه ای سره د سعودي عربستان د دفاع وزیر خالد بن سلمان ملاقات دی. دا ورسپانې لا راپور سره سم د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دغه کتنه کې خالد بن سلمان ته یوه ډیره مانادار خبره کړې ده. ورسپانه هم دا خبره د خپل مطلب د عنوان په توګه کارولې ده. هغه دا چې د ورونو ترمنځ همکاري په پردیو باندې لا تکیه نه زیاته غوره ده. جوان لیکلی چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر د دې خبرې په څنګ کې مونږ مسلمانان باید د یو بل سره همکاري وکړو. د عربستان دفاع وزیر ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت چمتو دی د ټیکنالوژي په هر ممکنه برخه کې له عربستان سره مرسته وکړي. ورسپانه په دوام کې زیاتوي چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دغه کتنه کې ټینګار وکړ چې مونږ په دې باور یو چې د ایران د اسلامي جمهوریت او سعودي عربستان تر منځ اړیکې دواړو هیوادونو ته ګټه رسوي او یو بل نیمګړتیاوي پوره کوي. دا ورسپانې په وینا د اسلامي انقلاب معظم رهبر دې ته هم اشاره کړې ده چې دښمنان د اسلامي ایران او سعودي عربستان تر منځ د اړیکو لا پراختیا څخه خواشینی څرګندوي او خواشینی کېږي، خو مونږ باید د دغه شان غلیمانه هڅو په وړاندې بریالي شو او په دې لړ کې مونږ پوره چمتووالی لرو. جوان لیکي چې د عربستان دفاع وزیر خالد بن سلمان هم له دې کتنې څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وویل چې زه د ایران سره په ټولو ډګرونو کې د ملګرتیا او د پراختیا له ماموریت سره تهران ته راغلی یم او هیله من یم چې په دې لړ کې رغنده خبرې وشي او د تهران او ریاست ترمنځ د پیاوړي اړیکو لپاره زمینه برابره شي. جوان ورسپانه هم دا شان د روسیې له ولسمشر پوتین سره د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی کتنې او هغه ته د اسلامي انقلاب د رهبر د پیغام د ورسپرلو خبر ورکړی. ورسپانه لیکي چې خاغلی راکچی په دغه کتنه کې د معظم رهبر د پیغام د وړاندې کولو په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر سره د دوارخیزو اړیکو سیمه ییزو نړیوالو حالاتو پاکله خبرې اترې وکړې او تهران او ماسکو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو مائدې ته په اشاره سره دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ضرورت ټینګار وکړ. جوان زیاتوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د اسلامي انقلاب معظم رهبر د سلامونو او نیکی هیلې د وړاندې کولو په ترڅ کې پرنیوالو او سیمه ایزو چارو کې له ایران سره غږ ملتیا او همکاري د سولې او ثبات لپاره مهمه وبلله.
قدر من اوریدم که اوس با هم راسو ده تهران چاپ که هنو رسپانگ ده ده رسپانه هم بلا بلو مسائلو تا اینکاس بر کرده. خوب پدی طولو که دری مطلبونه ما تا مهم شکاری. لومړی دا چې د ایران اسلامي جمهوریت لوی عالم او د تهران د جمعې د لمانځه خطیب آیت الله خاتمی د جمعې د لمانځه په خطبو کې د ترامپ ګواښونو ته اشاره کړې ده. ویلي دي چې ایران سره هم ټولې گزینې د میز په سر دي. جمیل صاحب، دا د میز په سر گزینه داسې یوه سیاسي اصطلاح ده چې امریکایانو یې د نورو هیوادونو او په تېره بیا د ایران د ګواښلو لپاره په کراتو استفاده کړې ده. دا په دې معنا ده د میز په سر ټولې گزینې په دې معنا ده چې د خبرو اترو تر څنګ موږ سره د حملې د ترسره کولو انتخاب هم موجود دی. خو د کیهان د ورسپانې په وینا دا ځلې د ایران د اسلامي جمهوریت دغه لوی عالم آیت الله خاتمی هم ورته ادبیاتو په کارولو سره د تهران د جمعې په خطبو کې ټرمپ ته ګواښ کړی دی چې موږ سره هم د پوځي حملې انتخاب موجود دی. کیهان لیکي چې آیت الله خاتمی ښه په سپینو ټکو سره امریکایان ته خبرداری ورکړی دی چې که موږ ته ګواښ وکړی موږ هم ګواښ درته کوو، او که موږ باندې حمله وکړی نو له سخت پوځي غبرګون سره به مخ سئ، ځکه چې ایران د زور خبرې ته هیڅ کله هم نسي تسلیمېدای. دوهم مطلب چې د کیهان له لورې منعکس سوی هغه د یمن د انصار الله غورځنګ د مشر سید عبدالملک بدرالدین الحوثي ویناوې دي چې امریکایان ته په خطاب کې ویلي دي. البته دې نه مخکې چې د یمن د انصار الله د غورځنګ د مشر خبرو باندې بحث وکړو، باید ووایم چې په دې وروستیو ورځو کې مصر د حماس غورځنګ او نورو فلسطیني مبارزینو ته یوه ډېره شرمونکې وړاندیز کړې دی. هغه دا چې د اوربند لپاره دي د اسرائیلو ته تسلیم سي او خپلې وسیلې دي په ځمکې باندې اکشیردوی، چې البته دا خبره د فلسطینیانو حزب الله غورځنګ او یمن له سخت غبرګون سره مخ سوی. من جمله همدغه د انصار الله غورځنګ د مشر خبرې چې کیهان ورته انعکاس ورکړی دی. د انصار الله غورځنګ مشر ویل دی چې نه، موږ د فلسطین د مقاومت او د مبارزینو د بې وسلې کېدلو اجازه نه ورکوو، بلکې دا اسرائیل رژیم دی چې باید بې وسلې سي. سید عبدالملک بدرالدین الحوثي ویلی دی چې هر ډول طرح چې د فلسطین د مقاومت د خلیصلا لپاره وي غیر منطقي او له عقلي پلوه د منلو نه دی، او معنا یې دا ده چې د فلسطین ولس او عربي ملتونه د سیونیسي دښمن په وړاندې بې پناه او له ساتونکي پرته پسونه شي چې د یهودي جشنونو په مهال به اسرائیل ورڅخه سرونه غوڅ کړي. درې مهم مطلب چې د کیهان لخوا خبر سوی دی هغه د ایران او چین ترمنځ د همکاریو په نتیجه کې د امریکا د تیلي بندیزونو شنډېده ده. یو وخت چې امریکا په یوه هیواد باندې بندیز لګول نو د هغه هیواد اقتصاد به ړنګ سو او نظام به یې دړې وړې سو. خو اوس د کیهان په وینا چې په خپل مطلب کې امریکایي سرچینو ته پکې استناد کړی دی، ایران او چین له یو بل سره په ملګرتیا سره د امریکا د تیلي بندیزونو په شنډولو هم بریالي سوي دي.
ډیر مننه کو ابي دي جانانو، که خو خدوي زو د افغانستان د مطبوعاتو په لور لومړی به د باختر اژانس وګورو چې څه لیکي. دغه اژانس لیکي چې د افغانستان سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ پلاوی چې اسلام آباد ته تللی و، د پاکستان د کورنیو چارو وزارت معین محمد خرم آغا او په کورنیو چارو کې د هغه هیواد د دولت لا وزیر طلال چودھری سره کتنه کړی دا باختر زیاتی چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د یوې بیانیې په خبرولو سره ویلي چې په دغه لیدنه کې د سوداګرۍ ترانزیت او افغان کډوالو په اړه خبرې شوې دي. او نور الدین عزیزی د سوداګرۍ او ترانزیت په اړه د خبرو ترڅنګ ویلي چې اسلامي امارت غواړي چې د کډوالو اخراج او واپسول په باعزت اډول ترسره شي. باختر اژانس لیکي چې همدارنګه د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت معین شیخ کلیم الرحمن فانی هم په دغه کتنه کې د کډوالو باعزت ستنول باندې بیا د ټینګار په ترڅ کې ویلي چې په دې اړه باید دواړه هیوادونو او نړیوالو ادارو ترمنځ د لوړې کچې یوه ګډه کمیټې جوړه شي څو د کډوالو ستونزو ته په ګډه رسیدنه پکې وشي. دغه لیدنه کې د کډوالو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ په لویه کچه راتلونکو لیدنو کې بیا تفصیلي بحث باندې ټینګار شوی دی. دا په داسې حال کې چې پاکستان حکومت په تیرو څو ورځو کې زرګونو کورنۍ غیر قانوني افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ورشړلې.
ډېره ډېره مننه جمیل صاحب. راوسو د افغانستان هشتې صوب ورځپاڼې ته دغه ورځپاڼه بیا د یوه روسي چارواکي په حواله لیکي چې وس غربیان په افغانستان کې د طالبانو مخالفې ډلې سره مرسته کوي. وړاندې په مطلب کې راغلی دی چې د روسیې د بهرنیو استخباراتو رئیس سرګی نارشکین وایي چې لویدیځ هیوادونه هڅه کوي د طالبانو د مخالفو ډلو ملاتړ وکړي. هشتې صوب د نارشکین له قوله راپور ورکړی چې لویدیځ هیوادونه د افغانستان د نام نه کولو له لارې دغه هیواد په بې ثباته حالت کې ساتي. د نارشکین په وینا لویدیځ هیوادونه د خپلو جیوپولیټیک ګټو د پارلو لپاره په افغانستان کې د بې ثباتۍ د ساتلو هڅه کوي. په دغه راپور کې د نارشکین له قوله ویل سوی د لویدیځ وال دي چې لا یې هم د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي دي او پر کابل بندیزونه جاري ساتلي. په داسې حال کې چې د لویدیځو استخباراتي ادارو هڅې دا دي چې په دغه هیواد کې د حکومت د مخالفو ځواکونو د ملاتړ لارې چارې ومومي. هغه د طالبانو فعالیتونه د حکومت جوړونې په برخه کې مثبت ارزولي او ډاډ یې ورکړی چې په نړیواله کچه د هغوی په رسمیت پیژندنې حتمی ده.
ایزانو رسپانه ته د کتنې پروګرام وخت هم دلته پای ته ورسیده. تر بل داسې یو پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
دا خدای پامان.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه خوژومی نوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
علي اصغر عابدي
د رڼا سرچینه نومې لړۍ له نننی نه نیویم مطلب سره ستاسو په خدمت کې. په دغه نننی مطلب کې د طه سورې دوهم او دریم آیتونو د شأن نزول ته یو کتنه کوو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دونکو لب ست مخکی او ورسته د اسلام د ګرام پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم یو مهمه ځانګړنه عبادت او بندګی ته توجه و. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم لدی مخکی چې په رسمي توګه په پیغمبرای باندې مبعوث سی د متعال خدای په عبادت لګیا پات کېدو. لکه څنګه چې هغه د خپلو نیکونو په شان موحد او واحد خدای منونکی و. هیڅ کله پر بوتانو سجده نه وکړې. هغه مهال چې له حضرت امام علی علیه السلام د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په حق له پوښتنه وسوه چې آیا د کوم بوت حتی د یو ځل لپاره عبادت کړی دی، نو په ځواب کې وویل نه. بیا ورځنې پوښتنه وسوه آیا شراب یې څښلی؟ وی فرمایل نه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په ماشومتوب کې د شام په یوه سفر کې د بحیرا په نامې سره له یوه راهب سره مخامخ سو. کله بحیرا راهب د ځوان محمد په مخ کې د خاتم پیغمبر نښې نښانې ولیدې، نو د هغه د ازموینې لپاره هغه ته په لات او زه یعنی دوو بوتانو قسم ورکړ. نو له هغه بزرګواره یې دغه په یاد پاته کېدونکې جمله واورېده چې وی فرمایل لا تسألني بهما فوالله ما بغزت شيئا بغزهما. ما ته په دغو دوو بوتانو قسم مه راکوه، په خدای قسم زما په نیز له دغو دوو بوتانو لا کرکجن شی بل نسته. همداراز نقل سوی دی هغه مهال چې محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د حضرت خدیجه د سوداګرۍ د چارو اداره کول ومنه او وټاکل سو چې د هغې په شتمنۍ سره تجارت وکړي، نو خپل غلام مسیره یې د پیغمبر په خدماتو مامور کړ. هغه وایي یوه ورځ په شام کې د محمد او یو تاجر ترمنځ په څه شي اختلاف رامنځته سو. د شام تاجر محمد ته وویل د خپلو خبرو د رښتینولۍ لپاره په لاته وزه دوو بوتانو قسم یاد کړه. پیغمبر مبارک د هغه په ځواب کې وفرمایل ما هیڅکله هم په دغو دوو بوتانو قسم نه دی کړی، ته هم ورڅخه ډډه وکړه. په دې وخت کې د شام تاجران د محمد په تصدیق کولو کې راپورته سول او ویې ویل حق له تاسو سره دی. هغه مهال یې مسیره ته وویل په خدای سوګند دغه کس پیغمبر دی.
دوستانو، په تاریخي سرچینو کې د خدای د رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ځینې عبادی اعمال چې د هغه له بعثت څخه مخکې ترسره کېدل د لمانځه، روژې، حج او د خدای د کور د طواف په شان د عملونو خبرې شوې دي. البته ځینې مشرکانو هم د خانه کعبه احترام کاوه، ځینې کارونه یې د حج د اعمالو په توګه ترسره کول، خو د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حج د هغوی له عبادتونو سره چې د شرک په شعار سره رابرسیره و هیڅ سمون نه خواړه. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم له بعثت مخکې په هر هغه ځای کې چې یوازې وای له خدای تعالی سره راز و نیاز کاوه، له خدای سره د ارتباط پناه ځای د هر غار و. هر غار په جبل نور غره کې له لوړې څوکې تر یوه حد ټیټ ځای کې واقع شوی دی. پیغمبر اکرم له بعثت مخکې او حتی کله کله له بعثت وروسته هم د هغه مهال له خرافاتو څخه، له ډکې ټولنې او د جاهلو بتپرستو له شور ماشوره د لیرې پاتې کېدو لپاره د هرا غره ته تلو، او تر ساعتونو پورې او په ورځو ورځو به یې له خپل خدای سره راز و نیاز کاوه، او د آسمان او مځکې او په پیشو او رازونو یې فکر کاوه. دغه څنګ ته کېده له پیغمبر څخه مخکې د ځینو واحد خدای منونکو لپاره هم موجوده وه. ویل کېږي چې پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیکه عبدالمطلب بزرگوار د دغو دستورو بنسټګر دی. هغه د روژې میاشتې په وخت د عبادت او خلوت لپاره غره ته تلو، او هغه اړمنو کسانو ته به یې چې له هغه ځایه تیرېدل خواړه ورکول. د پام وړ ده چې دغه د غار دننه که څوک د غار د شمالي برخې په لور مخ کړي او ودرېږي، نو هم هغه خانه کعبې ته یې مخ کړی او هم بیت المقدس ته.
ایزانو ده هغه څه پر اساس چې وویل سو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ناڅاپي وحی نه ده منلی، بلکې د وحی د زغمل لپاره د هغه په پاک روح کې مخکې چمتووالی را پیدا سوی و. د شپې مهال ژړا او فریاد، د غار حرا تنهایی او عبادت، په الهي نعمتونو او د ځمکې او آسمانونو په خلقت کې تفکر او تشکر، او د زړه په سترګو سره د الهي جمال او جلال ننداره، له روح القدس سره د اړیکو او د وحی د نزول لپاره د رسول خاتم وجود چمتو کاوه. په یوه روایت کې راغلی دی، هغه لومړنی شی چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم لپاره له وحی څخه پیل سو، صالح خوبونه و. هغه داسې هیڅ خوب نه لیده مګر دا چې د هغه لپاره سهار روښانه کېده. وروسته یې تنهایۍ ته مخه کاوه او په غار حرا کې خپل فریاد او ژړا کاوه، او شپې له دې پرته چې له خپلې کورنۍ ته لاړ سي عبادت کاوه، تر دې چې په هر غار کې پر هغه د وحی فرشته نازله سوه او ویې ویل ولوله. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د رسالت د مقام وړتیا ترلاسه کړې او په پیغمبرۍ مبعوث سو. درې کلنه پټه بلنه هم د اخلاص او عبادت د توشو د زیاتوالو لپاره ښه فرصت و. له دې وروسته د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعوت څرګند سو او له پراخو ستونزو سره مخ سو. په عین حال کې د پیغمبر معنویت نوای، نو هغه نتوانېده په ځان له سره د هغو ټولو ترنګلتیاو او مشکلاتو په وړاندې درېدلی وای، او لکه د غره کلک او ټینګ مقاومت یې ترسره کړی وای. هغه په ډیرو مشکلاتو کې تر ټولو زیات وخت د شپې مهال په عبادت تیراوه، حتی هغه مهال چې د خپلو ماندونو کور ته تللې نو لا زیات وخت به یې په عبادت تیراوه. ام سلمه وایي، یوه شپه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زما په کور کې میلمه و. نیمه شپه هغه بزرگوار د خپل خوب په کوټه کې نه و. په اندېښمنېدا سره په هغه پسې وګرځېدم. هغه په یو کنج کې په عبادت بوخ و او لکه د ورشت په شان ورڅخه وشکې تویدې او ویل یې: اللهم ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، خدایا ما په خپل حال مه پرېږده. عرض مې وکړ: تاسو ولې دومره ژاړئ؟ تاسو باندې خو متعال خدای لطف او مهرباني کړې ده. وی فرمایل: آیا زه د خدای شکر گزار نه واوسم؟ همداشان یې ویل سوی دی چې هغه بزرگوار هره شپه د عبادت لپاره خانه کعبې ته تله، د خدای کور ته مخامخ درېده او خپل بندگی او خوشو به یې په الهي درگاه کې وړاندې کاوه. کله کله به تر ساعتونو پورې په عبادت درېده، داسې چې پښې به یې وپړسېدلې او سجده به یې دومره اوږده کېده چې د هغه بزرگوار تنده به زخمی کېده.
د اسلام دښمنانو پیغمبر اکرم ته د تاوان رسولو لپاره د هغه عبادت لاسوند ګرځاوه او ویلې: د محمد دین د بیکاره خلکو لپاره ښه دی. دا بیکاره خلک دی چې د هغه په دین ایمان راوړي. موږ کار او ژوند لرو او زموږ وخت ډک دی او د عبادت لپاره هیڅ فرصت نه لرو. د هغه بزرگوار تر ټولو سخت دشمن ابو جهل هم دغه فرصت غنیمت وباله او وی ویل: دغه قرآن یوازې د کړاو او مشکلاتو رامنځته کړی کتاب دی. د دغو ډلو کړاوونو او مشقت زغملو توان نه لرو چې په محمد ایمان راوړو. دوی د پیغمبر اکرم د عبادت په درکولو کې بی وسه وو او نه پوهېدل چې د پیغمبر درون مسؤلیت او د مشکلاتو د پیټې زغمل یوازې په لا زیات عبادت او د معنویت په ترلاسه کولو سره شونې دي. په عین حال کې قرآن کریم پیغمبر په عبادت کې اعتدال ته بللی او د طه د مبارکې سورې دوه آیتونه په همدې باب نازل شوی. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، موږ قرآن پر تاسو د دې لپاره نازل نه دی کړی څو ځان له مشکلاتو سره مخامخ کړئ. په ورپسې آیت شریف کې بیا فرمایي الا تذکر لمن یخشا، قرآن نازلوو څخه چې یوازنی مقصد دا دی چې له خدایه ویرېدونکی کسان یاد او ویښ کړی. دغه آیتونه د اسلام د ګران قدر پیغمبر د بیوقفې هڅې او د رسالت د ابلاغ په حوزې کې د هغه د مشقت او مینې په باب دی. او د دې آیت معنا دا ده چې ای پیغمبره، موږ قرآن نازل کړی نه دی د دې لپاره چې ځان په سختۍ کې واچوې، او د دې منلو ته د خلکو د مجبورولو او د تبلیغ په لاره کې ځان اندېښمن او خپه کړې. ستاسو کار دی لارښوونه او هدایت او منل د هغوی کار دی. نو ځکه د قرآن کریم د طه د مبارکې سورې په دوام آیت شریف کې پیغمبر ته فرمایي موږ قرآن پر تا نه دی نازل کړی څو ته دومره خپه شې او د مشرکانو د ایمان په نه راوړلو دومره خواشنی شې چې ځان وکړبې او نه زغمونکی مشقت ته مخه کړې. بلکې همدې سورې د دریم آیت په اساس قرآن یوازنی نصیحت او سپارښتنه ده هغو کسانو ته چې له خدایه ویریږي او په ځان کې د پرمختګ زمینې برابرې کړې وي. الا تذکره لمن یخشا، یعنی هغه چا لپاره یادونه چې په زړه کې ویره او ډار وي څو د هغه له خبرداریو اغیزمن شي.
در من اوریدونکو www.parstoday.ir/pss مشتوی پانی درک او پشتو نه نیویت یاهو دات کام مو هم ایمیل ادرس دی. دی اخبارانی وقت پم دیزه که پای ترسی جی از اردان ساسو لوزور اجازه وارو
خدای ممل و ملگریش. تلپات ډیرو قدر مناوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو د خبرونې په دې شیبه کې د تلپاتې وژمې د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ستاسو د خوښې ور وګرځي. عزتمنو دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود فرمایي که د اسلامي هیوادونو ظرفیتونه او وړتیاوې د عراق ظرفیت، د ایران ظرفیت، د لویدیځ آسیا او د شمالي افریقا د نورو هیوادونو ظرفیتونو سره راغونډ کړی شي، دغه وړتیاوې یو شي، دغه لاسونه په خپلو کې غوټه وخوري، نو هغه وخت به اسلامي امت وشایي چې الهي عزت څه ته وایي. ستر اسلامي تمدن به د دنیا ټولنو ته وشایي. زموږ هدف باید دا وي او دا د اربعین لاریون دغه هدف ته د رسیدو یوه ښه وسیله ګرځېدلی شي. د اربعین په لاریون کې لسګونه هیوادونه ګډون کوي او د عراق د خلکو میلمانه کیږي. باید کوشش وکړو چې په دغه لاریون کې د مسلمانو وړونو ترمنځ مضبوط پیوند لا زیات کړو. د عراقي او غیر عراقي ترمنځ پیوند او تړون، د شیعه او سنی ترمنځ تړون، د عرب او فارس او د ترک او کورد ترمنځ تړون، دغه تړونونه د نیکمرغۍ لامل کیږي. دغه پیوندونه د پروردگار د رحمت آیت دی. دشمن په مسلمانانو کې د تفرقې هڅه کوي خو نه دی کامیاب شوی او د خدای تعالی په مرسته به هیڅ کله و نه توانیږي. عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان. Thank you.